Radio. Radio Azadi.
سلام نو وخت په خیر د ازادي رادیو سرنې مجلې ته خرغلس مخ کې تر دې چې خبرونه مطلب تلل شو خبرونه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ تر لوري بوستا د ډالر پر وړاندې د افغانۍ د ارزښت په لویدو دی او په یوه اونۍ کې شپږ افغانۍ بدلون کړی دی. ډونالډ ترامپ د امریکا بهرنۍ مرستې ځنډولی دي چې ورسره په افغانستان کې خلک او صرفان هم په اندېښنه کې دي. تر شنبې ناوخته د کابل په شهزاده سرای کې چې د اسرو د تبادلې اصلي مرکز دی یو ډالر په نهاوي افغانۍ تبادله کېده. اونۍ مخکې د ترامپ تر لوري وړاندې د یو ډالر شاوخوا درې افغانۍ و. اخوا د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک د شنبې په ورځ پیو بانک کې ویلي چې د اسعارو په بیو کې بدلونونه طبیعي دي او خلک دې اندېښنه ونه لري. دغه بانک په خپل بیان کې ډاډ ورکړی چې د بیو د ثبات او د افغانۍ د ارزښت د ساتنې لپاره اړین اقدامات کوي. د افغانستان، ازبکستان او قرغزستان او چین ترمنځ د ریل پټلۍ د سلور اړخیز اقتصادي دهلیز تړون یو بل کال هم وغځول شو. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت وین اشرف حقشناس په خپله ایکس پاڼه دا خبر ورکړی دی. حقشناس ویلي دی د ریل دهلیز له لارې په 2023 کال کې 1200 کانتینره انتقالات ترسره شوي دي. هغه هیله ښودلې چې په 2025 کال کې د انتقالاتو کچه لا پسې ډیره شي. د افغانستان، قرغزستان، چین او ازبکستان د ریل دهلیز د تړون د لاسلیک مراسم په ازبکستان کې ترسره شوه. یا د ریل دهلیز له چین، قرغزستان او ازبکستان څخه په تیریدو د حیرتان مزار شریف او سپینځي کرخ سره وصلېږي. هیواد د طالبان حکومت پر اسمنده د پیژندل خو ازبکستان، قرغزستان او چین د هغوی ودونو له ډلې دی چې له طالبانو سره یې نږدې اړیکې ساتلې دي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق وایي ګڼو افغان ځوانانو د علامه اقبال سکالرشپونو لپاره ازمینه ورکړې ده. هغه دا خبره په خپله ایکس پاڼه د پاکستان د لوړو زده کړو د تحصیلي بورسونو علامه اقبال د ازمینو د پیل په مناسبت کړې ده. صادق خان ویلي افغان محصلانو په دغه ازموینه کې په ګډون سره په پاکستان کې د لوړو زده کړو د دوام لیوالتیا ښودلې ده. یوه دوه طبیعته روسی امریکایي وګړی د روسیې په جنوب کې زندانی شوی دی. د ازادي اروپا راډیو قفقاز څنګه شنبه د جنوري 25 د محکمې داسې اسناد ترلاسه کړي چې د شمالي قفقاز په سیمه کې د روسیې د کاباردینیو بلګاریا جمهوریت واقعیتونه څرګندوي. نیول شوی کس چې د نومې مخفف یې کې ټي ان یاد شوی له نومبر راهیسې هلته بندي دی. دا سړی په غیر قانوني وسله والې ډلې کې د ګډون ترهګریزو فعالیتونو او مناسبې روزنې توران دی. توران تر اوسه پورې له اعتراف انکار کړی او د هغه وکیل هیڅ داسې شواهد نشته چې موکل یې په یادو جرم کې ښکیل شوی وي. وروستی خبرم دا چې د استرالیا د تینس د آزادو سیالۍ په وروستۍ ورځ د اتلولې لپاره د نړۍ لومړی شمیره اتل د دویم شمیره لوبغاړي پر وړاندې لوبیږي. د ایټالیي جرینګ سینیر او جرمن الکساندر زوروف لوبا یکشنبه په ملبورن ښار کې ترسره کیږي. د دې لوبې ګټونکي به د اتلولې د مقام تر څنګ 2000 پوینټونه هم ترلاسه کړي چې په نړیواله ردبندۍ کې خورا اهمیت لري. تر څنګ یې 3.5 میلیون استرالیایي ډالر جایزه هم د اتل لپاره په پام کې نیول شوی چې شاوخوا 2 میلیون او دوه لک امریکایي ډالر کیږي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. امریکا ته د افغانانو نن انتقال شل زره کورنۍ به برخلیکي سره مخ کړی دي.
زما د ایسایوی کیس ده چې د دوه کال کېږي موږ منتظر یست خو اوس چې دا پروسه ختم شوه.
افغانستان کې سړې هوا د ماشومان ژوند ننګول دی. وړاندې به په خبرونه کې ووري او له پاکستان څخه په زور د رئیسل شوی افغان کډوالو سنځي
ټول مشکلات په خپل رفع کوو چې سړې نوې هوا تر وګرځي بیا خپل زمونه لري کاروبار سیستم مون لري
خبرونه کړته نور پرونه حمله رو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
امریکا ته د افغانانو د انتقال یو بنسټ افغان ایویک وایي د کډوالۍ د پروګرامونو په ځنډ سره 60,000 افغانان او کورنۍ سمدستي اغېزمنې شوي او له بې برخلیکۍ سره مخ دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو اجرایي فرمان سره بهرنۍ مرستې ځنډولې چې په اساس یې د کډوالو د انتقال او بیا استوګنې د ټولو پروګرامونو مالي تمویل هم بند شوی دی. صفی الله ستانگزی او نور جزئیات.
لیما عزیزی له دوه کلو راهیسې په پاکستان کې امریکا ته د تلو په انتظار پاتې ده، خو وایي د متحدو ایالاتونو وروستۍ پریکړې سخته ناهیلي کړې. هغې ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل افغانستان د هم نشي تللی او نه پوهېږي څه وکړي.
زما د ایس آی وی کیس دی چې دا دوه کاله کېږي موږ منتظر یاست، خو اوس چې دا پروسه ختمه شوه او د پروازو لپاره م چمتووالی هم نیولی و، خو بدبختانه چې د امریکا له طرفه زموږ پروسه وځنډېدله. بیا هم که چیرې دا شروع نه سي نو موږ به څه کوو؟ او دلته پاکستان کې خو هم تاسو ته دا حالتونه معلوم دي، او که چیرې موږ بیا بېرته افغانستان ته هم لاړ شو نو هلته خو په افغانستان کې هم بالخصوص د ښځو او نجونو لپاره افغانستان سورت
نور دی. نو مونږ اوس حیران چې مونږ به څه کوو. د راپورونو په اساس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کډوالۍ ادارې د هغو ټولو پروسو مالی تمویل بند کړی چې د افغانانو په شمول د کډوالو د انتقال چارې سنبالوي. د ادارې په یو مکتوب کې چې یوه کاپي د افغانانو د انتقال یوې مؤسسې افغان ایویک په خپل ایکس پاڼه خبره کړې، د انتقال د پروسو ټولو ایجنسیو او بنسټو ته امر کړی چې د جنوري له 14 وروسته کارونه ودروي ځکه مالی تمویل بند شوی. دا وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په یو اجرایي فرمان سره د امریکا بهرنۍ مرستې د بیا کتنې په هدف تر نوي ورځو پورې وځنډولې. دې چارې د کډوالو د انتقال او تمویل پروګرامونه هم وځنډول. د امریکا بهرنیو چارو وزارت هم په یو جلا بیان کې ویلي د کډوالۍ پروګرامونه نور ورته لومړیتوب نه لري. امریکا ته د تګ په انتظار یو افغان چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل د ټرمپ ادارې وروستۍ پریکړې بے برخلیک کړه.
ډیرې افغانان چې دلته په پاکستان کې اوسېږي پته مې تقریبا د درې کلونو نه ډیر شو چې دلته پته مې ځینې کارونه ختم شوې دي. تقریبا 90% د کډوالو کارونه ختم شوې وو، ځینې خلک پروازونه ست شوې وو، ځینې خلک میډیکل او کلچر پاس کړي وو. د پته مې چې تقریبا یو میاشت وروسته به له خیر امریکا ته ورسیږي، خو له بده مرغه د دغه فرمان وروسته ټول کارونه زنده شو. ډیره په اندیښنه کې یو مونږه
د افغانانو د انتقال بنسټ افغان ایویک په خپل بیان کې زیاته کړې د امریکا 60,000 افغان متحدین او کورنۍ سمدستي له دې امر اغېزمن شوي او بې برخلیکه پاتې دي. د دوی اکثرو غوښتنلیکونه منل شوي او د کډوالۍ په نړیوال سازمان IOM او امریکا سفارت کې تر مرکو وروسته امریکا ته د پرواز په تمه وو. د افغان ایویک بنسټ مشر شان ون ډایور په خپل ایکس پاڼه لیکلي د کډوالو د انتقال او هستوګنې د چارو د مالی تمویل په بندېدو سره به آن امریکا ته انتقال شوي کډوال هم له ستونزو سره مخ وي. IRC د ژغورنې نړیوالې کمیټې د ټرمپ د ادارې له خوا د کډوالۍ د پروګرام د ځنډولو په پریکړې اندېښنه ښولې. د دې کمیټې په اعلامیه کې راغلي د ټرمپ اداره باید د نړۍ ګوټ ګوټ کې د کډوالو د بیا هستوګنولو له همکارو مؤسسو سره خپل مالی مرسته بیا پیل کړي. یاد کمیټې دا خبرداری ورکړی که د کډوالو د هستوګنولو پروګرام بیا پیل نشي، سیاسي مخالفین، مذهبي اقلیتونه او د جګړو تر ټولو زیانګالي خلک به تاوان ورکوي. امریکا د 2023 کال په اګست کې څه باندې 160,000 افغانان بهر وایستل. د امریکایي پوځیانو زرګونه افغان همکاران چې په پاکستان، متحده عرب اماراتو او په دې وروستیو کې فلیپین ته انتقال شوي، د امریکا د حکومت وروستي اقدام له بې برخلیکۍ سره مخ کړی دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کارپوهانو یوې ډلې د نړیوالې جزایي محکمې ICC له لورې د طالبانو د مشر ملا عبدالله او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم د غوښتنې هرکلی کړی او هغه یې د هغو بشري جنایتونو چې طالبانو ترسره کړي د عدالت د ټینګښت په برخه کې مهم اقدام بللی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
د نړیوالې جزایی محکمې ICC لوري د طالبانو د مشر مولا هیبت الله او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم د غوښتنې په اړه د خبرګونونو په دوام تازه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کارپوهانو یوې ډلې او د بشري حقوقو بین المللي فدراسیون FIDH له دغه اقدام هر کلی کړای دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کارپوهانو لوري پرون جمعه نه وخت په خبري شوی اعلامیه کې راغلی چې دوی د نړیوالې جزایی محکمې ICC د څارنوال لوري د هغه غوښتنې چې لمخې باید د طالبانو د مشر مولا هیبت الله او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د کړو بشري جنایتونو له کبله ونیول شي هرکلی کوي. په اعلامیه کې همداشان راغلي چې دغه ګام په افغانستان کې د طالبانو د کړو بشري جنایتونو له کبله د عدالت د ټینګښت په برخه کې مهم ګام دی. د اعلامیې په ټوکو دغه اقدام طالبانو ته واضح پیغام لیږدوي چې د جنسیت پر بنسټ د دوی مشرتابه چې په بین المللي جنایتونو کې ښکیل دي له نیولو محاکمې سره به مخامخ شي، او همداراز د افغانستان خلک په ځانګړې توګه میرمنې او نور زیانمن قشرونه اوس په دې پوهیږي چې نړیواله جزایي محکمه ورته رسیدنه کوي. په ورته وخت کې د بشري حقونو بین المللي فدراسیون هم له دغه اقدامه هرکلی کړی دی. د بشري حقونو بین المللي فدراسیون د دغه بنسټ د مشر ګیس او جانګيري له قوله ویلي چې د نړیوالې جزایي محکمې دغه اقدام د سیستماتیکو او سازمان شویو تبعیضونو قربانیانو ته د رسیدنې په برخه کې چې په ټکو یې ښایي جنسي اپارټایډ وي مهم ګام دی. نوموړی همداراز ویلي چې دوی په افغانستان کې د ټولو شوو جنایتونو د حساب او ځواب په برخه کې قاطع پریکړو ته په تمه دي. د یاد فدراسیون په اعلامیه کې راغلي چې لامه ژوند په سیستماتیک ډول د افغان ښځو او نجونو مخبر زیاتېدونکي محدودیتونه باید ونه زغمل شي، او ټول هیوادونه باید د روم د اساسنامې پلي کولو او د قربانیانو لپاره د عدالت د ټینګښت په برخه کې یو شي. د بشري حقونو ځینې فعالان بیا د نړیوالې جزایي محکمې د غوښتنې د عملي کولو لپاره د نړیوالو بنسټونو او بیلابیلو هیوادونو ملاتړ مهم بولي. د بشري حقونو فعال او د جمهوری نظام پر مهال د بشري حقونو د کمیسون غړي بنفشه یعقوبی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما فکر میکنم که اولین چیزی ده که ما برش نیاز داریم حمایت و همکاری کشورهای
زه فکر کړم لومړی څه چې موږ ورته اړتیا لرو هغه د اسلامي هیوادونو ملاتړ دی. اسلامي هیوادونه باید وګوري چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې هغه فرمانونه چې طالبان یې د خز وړوند ورکوي څومره له اسلام سره اړخ لګوي، د دې سربیره د ملګرو ملتونو او نورو ټولو نړیوالو بنسټونو ملاتړ زموږ لپاره مهم دی، او د حقوقو د ترلاسه کولو په برخه کې د پام وړ رول لري.
د بشري حقوقو یوې بلې فعالې فرشتې موحد هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
برخی از گام های کلیدی عبارت از همکاری های
موږ د حکم پلی کېدل غواړو. په دې برخه کې د نورو هیوادونو د مرستې او همکاري په څیر سیاسي اقدامات مهم دي. ایران او چین چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري باید ډیپلوماتیکي اړیکې ورسره پرې کړي، او په دغه هیوادونو کې چې د طالبانو سفارتونه سته باید بندې کړي. ملګري ملتونه، اروپایي ټولنه او ټول باید په ګډه دغه ستونزه حل کړي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د نړیوال جزایی محکمې غوښتنه دوه ګونی چلند بللی، ویلی دی چې دغه اقدام د سیاسي انګیزې له مخې شوی دی. طالبانو په کراتو د بشري حقونو له نقضولو انکار کړی او ادعا کړی چې د ټولو افغانانو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د نړیوال جزایی محکمې سرنوال کریم خان د پنځشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د طالبانو د مشر مولا هیبت الله او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم غوښتنه کړې ده.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ماشومان د ژمي په سوړ موسم کې د مناسبو جامو او بوټانو له شدید کمښت سره مخ دي. د دغو ماشومانو کورنیو ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې دوی بیکار دي او له دې امله چې خپل ماشومان لپاره د ژمنیو جامو او بوټانو د پیرلو واسطه لري سخت اندېښمن دي. د ټولنیزو چارو پوهان ټینګار کوي چې په اوسنیو حالاتو کې د خلک اړمنو کورنیو ماشومانو ته د ژمنیو جامو راټولولو لپاره د کمپاینونه پیل او خپل هغې ګرمې ژمنۍ جامې د دوی ته ورته اړتیا نه لري پر دغو ماشومانو دی وبشي او سینځي دی ور احال کړ. نور حال د فیروزی عزیزی پراپورک
او سرد است، اتاق ما هم سرد است، همراه چپلک میگردیم.
اتکل نزینه وای پلاری تیرکال ده سرطان ناروغی لعمل مرسه وای او ده هوا پسردی دوی کورنی دی او خویندورونو تایی ده گرم و جامو او بوتانو ده برابرولو وسنه لدی. ده چی پا کابل که وسیگی ازادی را رو سره خبرو که وویل کچنه ورو ری ده گرم و زمنه و جامو او بوتانو نلرلو لعمل ناروغ سوای دی.
اونو در شرایط بد اقتصادی به سر میبریم. یک سال پیش بدن رو از دادم، هوا سرد است، همراه چبلق میگرد.
مگل دیرو بد اقتصادی شرایط سر مخیو تیر کلمی پلر وفات شو، هوا دیر سرده او موږ په چبلغو کې ګرځو را ګرځو. ورور می 15 کلن دی او اوس ناروغ دی. موږ ګرمو ژمنیو جامو او بوټانو ته اړتیا لرو، خو موږ یې د پیرلو توان نه لرو.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی او د خپل یولس کسیزې کورنۍ سرپرست شفیق چې په پښو معلول دی هم وایي چې اوس بیکاره دی. سږ کال کور سوړ او د ګرمولو او خپل ماشومان ته د ګرمو جامو او بوټانو د اخیستلو وسنه لري.
د ماشومان لپاره چې هغه ګرم جامې وي حتی غلیلانی کې هم مشو اوسه چې کار روزګار نشته دی. اقتصادي وضعیت خراب دی. واقع دردون کې د زمونږ لپاره چې د جراب د اخیستلو وسنه لري د بوټانو ډیر مایوس یو.
د ټولنیزو چارو پوهان ټینګار کوي چې د مرستندوی مؤسسو د مرستو ترڅنګ د خلک هم د دغو بېوزلو ماشومانو د ملاتړ لپاره د هغو زمنیو جامو او بوټانو د راټولولو لپاره کمپاینونه جوړ کړي چې نور خلک یې نه کاروي او پر دوی دی وویشي او له نورو دې هم د مرستو د راټولولو غوښتنې وکړي. ډیجیټل مجيب لحاظ ازادي رادیو ته وویل
که یو څوک کده سکه لنی بیا اخیستی او سینو د ترجمه جامع یو بل ارمن انسان ته ورکړي او د دې ترڅنګ دغه پیغام نور خلکو ته ورسو چې ترسو په هر محله کې په هر ځای کې خلک په یو منظمه توګه باندې دغه یو کار شروع کاندي چې دوی د جمی ګرمه جامع هغه ک زړی وی هغه ک نوی وی راټول کړي او پر ارمنو انسانانو باندې وویشل شي.
نیسو چارو یو بل پور شیردل پاتون هم وای چې د عام خلکو په ګډون حکومتونه سوداګر او پانګوال هم مسولیت لري چې د دغه ماشومانو سره د ګرمو جامو بوټانو او نورو اسانتیاو مرستي وکړي. ډاکټران هم د دغه موسمي ناروغیو د مخنیوي لپاره د زمنیو جامو درلودل اړین بولی او وای چې د ګرمو جامو او بوټانو نشتون ماشومان له بیلابیلو ناروغیو سره مخ کوي. په بغلان ولایت کې د یو کلینیک مسول ډاکټر محمد ناصر کریمی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
یو وخت کې هوا سرد او زمستاني اطفال کې لباس نه داشته باشه
د ژمي په دې سوړ موسم کې چې ماشومان ګرمې ژمنۍ جامې او بوټان ونه لري ډېرې په دوه ډولونو ناروغه یاخته کیږي. یو ریزش او ټوخی او بلې سینو بغل دی. که څه هم په دې موسم کې ناروغي زیات وي خو ماشومان ډېرې په سینو بغل اخته کیږي.
د ملګرو ملتونو د ماشومان وچی صندوق یونیسف د تیرې چهارشنبه په ورځ هم خبرداری ورکړ چې ډیری افغان ماشومان د هوا په سړېدو د تنفسي ناروغیو او میکروبونو له ګواښونو سره مخ دي. د صندوق تیر کال هم ویلي و چې په افغانستان کې د تنفسي شدیدو ناروغیو 1,600 پیښې ثبت کړي او اعلان یې کړی و چې د دغو ناروغانو 2.5% یې تر 5 کلونو کم عمره ماشومان دي. دا اندېښنې داسې مهال دي چې ډیری کورنۍ د بېوزلۍ له امله د دې ترڅنګ چې د خپلو ماشومانو لپاره د زمنیو جامو او بوټانو د پیرلو وسنه لري آن خپلو ماشومانو ته د خونو د ګرمولو او خوړو د منتلو توان هم نه لري. دوی له مرستندویه بنسټونو او شتمنو خلکو غوښتنه کوي چې د ستونزو په حل کې دې ورسره مرستې وکړي.
ازادي رادیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اسرائیل پاوس د لبنان د لسکونه کلیو سدونکو ته ویلي چې تر بلې خبرتیا پورې خپل کورونو ته ستانه نشي. د اعلان په ورځ وروسته له هغې وشو چې اسرائیل وویل د دوی ځواکونو به د وتلو لپاره د نننۍ ضربالاجل وروسته هم د لبنان په جنوب کې پاتې شي. د حزبالله او اسرائیل ترمنځ اوربند له مخې اسرائیلي ځواکونه باید له سرحدي سیمو څخه ووځي. حزبالله یوه سیاسي پوځي ډله ده چې متحد ایالات یې د ترهګري سازمان په توګه پیژني خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تورلس کې شامله کړې ده. صفیالله سنګزی نور راپور کوي.
د اوربند هغه تړون چې د حزب الله او اسرائیل ترمنځ تیر کال جګړه پای ته ورسوله د واشنگتن او پاریس په منځګړیتوب رامنځته شوی او د شپې تورزه موده نن یکشنبه پای ته ورسیده. د دې اوربند لمخې اسرائیلي ځواکونه باید له سرحدي سیمو څخه ووځي او د لبنان پاوز به په دغو سیمو کې ځای پر ځای شي. خو د رویټرز د راپور په اساس د اسرائیلو پاوز د جمعې پر ورځ ویلي چې د لبنان د حکومت لخوا شرایط په بشپړه توګه نه دي پلي شوي. د اسرائیلو پاوز د وخت له معلومولو پرته ویلي سرتیري باید د لبنان په جنوب کې پاتې شي. د لبنان پاوز چې د امریکا متحده ایالاتو لخوا تړکیږي پرون اسرائیل تورن کړ چې د هیواد له جنوب څخه وتل ځنډولي. د اسرائیلو پاوز په اکسپانه کې د لبنان د لزګونو کلیو یو نقشه خبره کړې او اوسیدونکو ته ویلي چې تر بلې خبرتیا پورې خپلو کورونو ته ستانه نشي. د نقشې په اساس چې سرحدي سیمې ته نږدې یوه کرښه پکې ښکاري خبرداری ورکړل شوی چې کار څوک د دې کرښې جنوب ته حرکت کوي ځان په خطر کې اچوي. د اسرائیل او حزب الله ترمنځ اوربند دوی ترمنځ یو کلنه جګړه پای ته ورسوله. په دې یو کلنه موده کې د اسرائیلو لخوا په لبنان په لویو بریدونو سره د حزب الله ډله ډېره کمزورې شوه. حزب الله د لبنان د جنوب ډېره برخه کنټرولوي او سیاسي څانګه یې په پارلمان کې استازي لري. حزب الله ویلي د اسرائیلي ځواکونو په وتلو کې هر ډول ځنډ به د اوربند تړون سرغړونه وي او مسولیت د لبنان حکومت ته ورګرځي. د رویټرز په وینا سپینې ماڼۍ د لنډمهاله اوربند غځولو پر بیړنۍ اړتیا ټینګار کړی دی. د لبنان ولسمشر جوزف اون د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون سره په خبرو کې ټینګار کړی چې د لبنان په جنوب کې د ثبات د ټینګښت په هدف باید اسرائیل د تړون د پلي کولو لپاره مکلف وګرځول شي.
له خبرونو ورآخوا
له پاکستان څخه په زور رسل شوی کډوال د مرستو د نشولي او بیروزګاری څخه شکایت کوي. د دوی په وینا هلته د پاکستاني امنیتي ادارو د چاپو نیونو چور کولو او زورولو څخه ستونزو سره مخ و. دلته بیا په یخ ژمي کې د سرپنا خوراکي توکو او کار روزګار نشتوالي کړاوونو سره مخ کړي دي. دوی حکومت او مرستندوی ادارو د کومک غوښتنه کوي. نور جزئیات پر راپور کې.
د پاکستان لخوا په جبري ډول له ډیورن کرخي راړول شوی افغان کډوال شکایت کوي چې هلته ورته امنیتي ادارو له کار او ژوند زړونه تور کړي وو، خو دلته بیا بیروزګاری، کمزور اقتصاد، د سرپنا او مرستو نشتون ستونزو سره مخ کړي دي. د کونړ مرکز اسداباد اوسیدونکي دین محمد ازادي راډیو ته وویل درې میاشتې وړاندې د پاکستان حکومت له ډیورن کرخي په زوره راړولې او په یخ ژمي کې لکړاو نو ډک ژوند تیروي.
په ژمي کې په خیمه کې فلحال مونږ ژوند کوو، سیو چپر غونډم والی دا هم دلته بس خپل مشکلات په خپل رفع کوو، ځکه چې سړی نوې هیواد ته راوګرځي او بیا خپل زیم مون لري، کاروبار سیستم مون لري، نو طبعا سړی د ډیرو مشکلاتو سره مخ کیږي. د سرپناه لپاره ډیر رشد ضرورت لرو.
په جبر او زور له پاکستان را بستل شوی افغانان وای له کوم ورځ چې له تورخم راوخت دي، له هغه وروسته د حکومت او مرستندوی ادارو ټولې دروازې ټکبلي، غني فرمي ډکی کړي، خو تر اوسه ورسره چا مرستنه ده کړي. د ننګرهار اوسیدونکو شاه محمد ازادي راډیو ته وویل
چې د پاکستان نه بیرته راغلي نو موږ سره نه چا نغدي مرستې کړي دي او نه چا سره د وړو او د خوراکي موادو مرستې کړي. د دنیا د ننګرهار د ماجرو پرمې حساب کړلې، هغه ځکه زما په شمول باندې د ډیرو ماجرو حالات خراب دي.
د ننګرهار او کونړ اوسیدونکو وایي کوم کورنۍ چې له پاکستان په زور او جبر را بستل شوی دي، ډیره د سرپنا نشتون او کمزور اقتصاد لامل ګڼو ستونزو سره مخ دي. د سیمې اوسیدونکو مدني فعال نور احمد نورانی ازادي راډیو ته وویل
ډیرې کډوال همدا اوس له پاکستان راغلي دي، یخ ژمي کې د کرایې توان هم نه لري او د لرګي د اخستلو توان هم نه لري، او بلخوا په افغانستان کې بیکاری وضعیت حاکم دی. ټول هیوادوال چې د ایران او پاکستان نه راغلي دي هم د اقتصادي او هم د ژمني سخت بحران سره مخ دي. او
نورانی وايي پاکستان او ایران دواړو په افغان کډوالو زمکه تنگه کړی ده. په وینا یې د غستونزو کمولو لپاره افغان سرپرست حکومت، یونیچسیار او د بشر حقوقو نړیوالو سازمانونو ته په کار دي چې په ایران او پاکستان فشار راوړي څو افغانانو سره له روان سلوک منشي. هغه وایي که بیا هم دواړه هیوادونه د کډوالو په اړه د خپل سخت دریځ څخه لاس نه خلی، نو بیا د نړیوال ټولنې راستنیدونکو افغانانو سره د افغانستان په داخل کې مرستې وکړي او دلته دی ورته د ژوند تیرولو اسانتیا به چمتو کړي. هڅه مو وکړه چې په ننګرهار او کونړ کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو مسؤلینو څخه د دغو کورنیو د ستونزو او غوښتنو په اړه ځواب ترلاسه کړو، خو د راپور تر خپرېدو پورې پرې بریالي نشو. ختیځو ولایتونو ته له تورخم په زوره راړول شوي کډوال په داسې حال کې د سرپنا، کار او مرستو نشتون په وجه شکایت کوي چې پاکستانی او ایرانی امنیتي ادارې د کډوالۍ د استادو د نشتون او د نورو بیلابیلو ناترسره کړو جرمونو په تور افغاني میرمنې، سړي او ماشومان نیسي، یا یې په زندانونو کې اچوي او یا یې هم خالی لاسونه افغانستان ته راړوي.
یشمیر افغان میرمنې وایي چې د نجونو له زیږولو وروسته د میړه د کورنۍ له ملامتۍ، د میړه نامناسب چلند او ټولنیزو فشارونو سره مخ شوي دي. یشمیر دغو میندو ازادي راډیو ته وویل چې ځینې کورنۍ د سمنو لرل غوره ګڼي. دا چې مور د خپل ماشوم د جنسیت په ټاکلو کې څومره رول لري او په دې اړه د اسلامي ټولنیزو کارپانو نظر څه دی، د سنا ککړ په دې راپور کې اورو.
ما 8 روز شفاخانه دیر کردم، بعد از که ده خانه آمدم بیمی بسیار یک نظر کم.
دا پا پروان ولایت که دیو میرمنی غکده ای چه ده ماشومه ده زیگون لعمله ایست پا کوای شوه یا لطاوتری خوالی سرمخ شوه. هغې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د څلورو لونو د زیږولو له امله یې ډېرې ترخې ورځې تجربه کړې دي.
باور کنین که ما دو روز خانه درد خوردم.
باور وکړئ زه دوه ورځې په کور کې په درد کې وم او روغتون ته یې نه وړم. ویل یې چې ستا ماشوم انجلۍ ده او بالاخره به پیدا سي. له هغه وروسته د خپلې مور د کورنۍ په مرسته روغتون ته ولاړم. ډاکټرانو له معاینې وروسته وویل چې ناوخته راغلی، د ماشوم اوبه وچې سوي دي، باید عملیات سي او ممکن ماشوم مړ سي. له عملیات وروسته مې لور وزېږېده. کله چې له دوه کالو وروسته بیا امیندواره شوم او انجلۍ وزېږېده، باور وکړئ له ما سره یې د مزدور په څیر چلند کاوه او هر څوک به چې زموږ کور ته راتلل په سپکاوي به یې ویل چې لور یې درلوده او بله لور یې هم وزېږوله.
هغه یوازینۍ مېرمن نه ده چې له دا ډول کړاوونو سره مخ شوې. د کندز ولایت یوه بله مېرمن چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي
خو تر څو سمې زامن پیدا کېدل ډېر سخته ورځې مې تېرې کړې دي. پیغورونه، تانې مې، ډېرې بدې خبرې مې اورېدلې. ما ته به یې ویلې سې دختر ځای په خسرګنۍ کې ان تر دې سې غوښتل سې د ما خاوند ته بله ښځه وکړي، ولې سې زوی نه لري. خو خدای مهربانه سو دوه زامن مې سې پیدا سو، بیا دا جنجال نه خلاصه سوم. خو لا اوس هم په دې دوه زامنو مله خلق قانې نه دي. وایسې کاشکې دا څلور لورګانې د څلور زامن وای.
خو یو شمېر داسې کورنۍ هم شته چې د لونو زیږون مانځي. د کابل ښار اوسېدونکي صالحه چې څلور لونې یې زیږولي دي بېله کیسه لري. وایي هر وار د لونو په زیږون یې د خاوند او کورنۍ له خوا یې تود هرکلی شوی.
خوشبختانه ما د خانواده کې ازدواج کردم، اونا دید بسیار مثبت داشت.
له نیکه مرغه هغه کورنۍ ته چې واده سوم د انجلۍ له زیږون سره یې ستونزه نه درلوده. د خاوند کورنۍ مې ډېره روشن فکره وه او تل د هغوی له خلاص تندي او ښه چلند سره مخامخ سوی یم. خواښې مې هم ډېره مهربانه وه او ما هیڅ ستونزه نه درلوده،
هیڅ مشکل نه داشت.
ډاکټران وایي چې د ماشوم جنسیت له مور سره هیڅ تړاو نه لري. د نسې ولادي ناروغیو متخصصې ډاکټرې سونیتا بهرام ازادي راډیو ته وویل
جنسی کروموزومونه په ښځو کې ایکس ایکس او په نارینه کې ایکس وای دي. کله چې یو سپرم چې یو وای کروموزوم لري د هګۍ حجرې سره د ایکس کروموزوم لري القا شي، جنین به هلک وي. په داسې حال کې چې که هغه سپرم چې ایکس کروموزوم لري د هګۍ حجره القا کړي، جنین به نجلۍ وي. له همدې امله د جنین جنس د سړي لخوا ټاکل کیږي.
د بلې خوا په امریکا کې میشت د ټولنیزو او اسلامي مسایلو کارپو ډاکټر فرید یونس ازادي راډیو ته وویل چې د اسلامي ارشاداتو له مخې د نارینه او ښځو ترمنځ باید توپیر نه وي.
ببینین در اسلام عزیز ما تعصب قطعا در مقابل دختر نیست.
په اسلام کې د نجلۍ په وړاندې هیڅ تعصب نشته. نجلۍ په اسلام کې کورنۍ کې ډېر د قدر وړ وي. زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې نجونې بدې مه ویني ځکه هغوی ډېرې بار زخته دي، او بل حدیث دی چې د نجلۍ په پیدا کېدو په کور کې د ورځې دولس برکتونه او رحمتونه راځي او په هغه کور کې د فرښتو زیارت هم نه بندیږي.
یو شمېر ټولنپوهان وایي په افغانستان کې د هلک ماشوم ته د ترجیح ورکولو باور په کلتوري، ټولنیزو او اقتصادي عواملو ولاړ دی. د دې باور یو اصلي لامل د کورنۍ د ژوند لګښتونو په برابرولو کې د زامنو رول دی. د افغانستان په ننوي ټولنو کې هلکانو ته معمولا د کار د ځواک په سترګه کتل کېږي او ترې تمه کېږي چې په راتلونکي کې د کورنۍ، بوډا مور او پلار او د کورنۍ د نورو غړو مالي ملاتړ په غاړه واخلي. همدارنګه په ځینو مواردو کې زامن د کورنۍ د نوم او ملکیت وارثان ګڼل کېږي. په داسې حال کې چې لوڼې له واده وروسته د مېړه د کورنۍ سره د تړاو له امله ډېر لږ د کورنۍ لپاره د شتمنۍ په توګه ګڼل کېږي. دا عوامل د کلتوري دودونو او ارزښتونو سره یو ځای د دې عمل شوي چې په افغانستان کې ډېری کورنۍ د زامن درلودل د لومړیتوب په توګه وګڼي. خو یو شمېر افغان کورنۍ بیا خپلې لوڼې په مینه او ویاړ لویوي او په دې باور دي چې د لور درلودل نه یوازې جرم نه، بلکې یو ارزښتناک نعمت دی.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 25 501.
پښتو سارانه خبری مجله دلته پای ته رسیږي. خو دری خبری مجله تاسو ته زموږ همکاره فرشته جان نګه وړاندې کی. فرشته جان بخیر راغلی.
تشکر اوسای جان، صبح شما بخیر. ساعت 5:30 صبح به وقت کابل.